سلامونه نن شنبه د سپتمبر 24 او د تلی یا میزان میاشتې دوهمه نیټه د روانه خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پایلې په لنډو خبرونو کوو. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان سره د خپل هیواد د نورو 320 میلیونه ډالرو مرستې خبر ورکړ. ښاغلی بلینکن په یو بیان کې چې پیګا پر ټویټر خپور شو ویلي چې دا اقدام له افغانستان سره د بشري مرستو د ملاتړ په هدف ترسره کیږي. هغه لیکلي چې دا مرسته په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د بشري مرستو د غوښتنې په ځواب کې کیږي او د نړیوالو مرستندویانو ټولنې له لارې به ترسره شي. د په داسې حال کې چې ژمی را روان دی او د افغانستان خلک له سختې بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وایي چې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان له استازي طارق علي بخید سره د افغان ښځو او ځوانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړې. میرمن میری پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د اویمې غونډې په حاشیه کې له ښاغلي بخید سره په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ټویسټ هم حاضر وکتل. میرمن امیری ویلي دوی په دې کتنه کې موافقه وکړه چې د افغان جنو د تعلیم لپاره باید په افغانستان کې د ښځو د حقونو د یوې برخې په توګه مبارزه وشي. د نجونو تعلیم هغه مسله ده چې په کور دننه او بهر په وار وار ملاتړ شوی او د طالبانو له حکومته غوښتل شوی چې له شپږمه د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیا پرانیزي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پر طالبانو غږ کړی چې نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کاري فرصتونو د برابرولو او بشري حقونو ته د درناوي په ګډون ټول افغان وګړو ته انډول فرصتونه برابر کړي. ښاغلی شریف له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه همداراز له طالبانو غوښتي چې د دوهې پر تړون عمل وکړي. د دې تړون له مخې امریکا خپل پوځي ځواکونه له افغانستانه وویستل او طالبانو په بدل کې د نورو ژمنو ترڅنګ ومنله چې بشري حقونو ته به درناوی کوي او په افغانستان کې به تروریستانو ته اجازه نه ورکوي. ښاغلی شریف وویل طالبانو چې د دوهې تړون لاسلیک کړی نو باید درناوی هم ورته وکړي. طالبانو د ښاغلی شریف ته دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په ایران کې د روانو مظاهرو په اوج کې متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد خلکو لپاره د انټرنیټ په خدماتو کې اسانتیا راولي. انټرنیټي خدمات د ایران د حکومت اقداماتو په نتیجه کې سخت زیانمن شوي دي. په ایران کې روانې مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د مهسا امینی په نوم یوه ځوانه نجلۍ د ایران د ګشت ارشاد پولیسو د پوره حجاب د نه مراعتولو په تور د سپتمبر په 14 ونیوله او درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ورسول شوه چې هلته یې سا ورکړه. د امریکا د خزانه وزارت پرون د سپتمبر په 18 په یو بیان کې ویل چې امریکا هڅه کوي د انټرنیټي خدماتو د جواز د اپډیټ کولو لارې په ایران کې له انټرنیټي ازادیو څخه ملاتړ پراخ کړي. بیان زیاتوي په داسې حال کې چې د ایران حکومت له نړیوال انټرنیټ څخه د خلکو ارتباط پرې کوي، متحده ایالات داسې اقدامات کوي چې له مخې د ایران خلکو ته د حقایقو په اساس معلومات ورکړل شي. روسیه د اوکراین په څلور سیمو کې چې ځینې برخې د دوی په واک کې دي د ټول پښتنې په نوم بهیر پیل کړی. په دې ټول پښتنه کې چې پرون د سپتمبر په 18 پیل شوه له خلکو پښتنه کېږي چې د اوکراین دا برخې د روسیې د فدراسیون د قلمرو برخه شي کنه. دا ټول پښتنې د لوانس، دونیسک، خرسون او زاپوریژیا په هغو سیمو کې چې د مسکو تر اداره لاندې دي ترسره کېږي. ځینو خلکو دا یو شرمونکی عمل بللی ځکه د دوی په وینا د نړیوالو قوانینو په اساس دا کار غیر قانوني دی. په عین حال کې په ځینو راپورونو کې راغلي چې چارواکو رایه ورک ونکي ګواخلی او ویرولې دي. او اوکراین غواړي په پلازمینه کیف کې د ایران ډیپلوماتیک حضور روسیه ته د دې هیواد لخوا د ډرونونو د سپارلو په خبرګون کې محدود کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویل چې د اوکراین پر ضد د جګړې د پرمخ بیولو لپاره روسیه ته د وسلو ورکول یو غیر دوستانه عمل دی چې د اوکراین او ایران اړیکو ته جدي زیان پیښوي. بیان زیاتوي چې د داسې یو غیر دوستانه اقدام په غبرګون کې اوکراین پریکړه کوي چې په کیف کې د ایران د سفیر د کار جواز ختم کړي او په سفارت کې د ایراني ډیپلوماتانو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. ایران تر اوسه د دې پریکړې په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ په داسې حال کې چې په کابل کې د پرونۍ چاودنې د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، د طالبانو حکومت وایي د عاملانو د موندلو هڅه یې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د 320 میلیونه ډالرو نوې مرسته اعلان کړه او د ملګرو ملتونو سرمنشي د ایران له ولسمشر سره په کتنه کې په ایران کې د بشري حقونو پر مسلې خبرې کړې.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه په داسې حال کې چې په کابل کې د پرونۍ چاودنې د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، ملګرو ملتونو، متحده ایالاتو او نورو دا برید خندلی. په تیرو 15 ورځو کې دا درېیمه چاودنه ده چې د هیواد په پلازمینه کې کیږي. په دې اړه جزئیات احمد تکل راکوي.
د کابل د پلازمینې په امن سیمه وزیر اکبر خان مینه کې د پرونۍ چاودنې د مړو شمیر چې لومړی 4 تنه و او تنو ته لوړ شوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا حمله د وزیر اکبر خان د جامع جماعت مخې ته د یو موټر بم د چاودنې له کبله شوې ده او پر اوو مړو سربیره د ماشومانو په ګډون له 40 زیات نور کسان هم پکې ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چاودنه داسې مهال وشوه چې لمونځ کوونکي د جمعې له لمانځه وروسته له جوماته د راوتلو په حل کې وو. د پخوانیو بمی حملو په څیر د پرونۍ چاودنې پر هم سمدستي کومې ډلې نه ده منلې، خو د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د برید د عملیانو د موندنې لپاره د دوی هڅې روانې دي.
زموږ کشپینې حدونه لاس په کار شوي دي تر څو معلومه کړي چې دغه کار د چا او د څه هدف لپاره ترسره شوی ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ویلي دي چې دا چاودنه په دې هیواد کې د بې امنیتۍ او تروریستي فعالیتونو ترخه یادونه ده. یوناما د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړي. په کابل کې د امریکا سفارت چې له قطر څخه فعالیت کوي او د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قمندانۍ یا سنتکام هم دا برید غندلی او ویلي دي چې پر لمونځ کوونکو دا ډول حملې هیڅ راز توجیه نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې پر جماعتونو بریدونه او د لمونځ کوونکو هدف ګرځول ستر او نه بخښونکی جنایت دی. پرونۍ چاودنه په تیرو 15 ورځو کې درېیمه چاودنه وه. د چهارشنبې په ورځ د کابل د دیمازنګ په سیمه کې په یو رستورانت کې چاودنې درې کسان ووژل او 14 نور یې ټپیان کړل. د همدې ورځې په ماښام د کابل په خیرخانه مینه کې هم پر یو امنیتی پوسته د چاودنې راپور ورکړل شو، خو د کابل د امنیت قمندانې د ویان په وینا تلفات نه درلودل. یو شمیر نورو افغان سیاستوالو له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم دا برید په کلکه غندلی او تروریستي عمل یې بللی دی.
په کابل کې د ورستې چاودنې د جزئیاتو په اړه مو اوریدل. په ورته وخت کې د پلازمینې کابل اوسیدونکو په ښار کې ورستربلې زیاتېدونکو امنیتي پیښو اندېښمن کړي. کابل ښاریان ادعا کوي چې طالبان امنیتي پیښې سرسري نیسي او په اړه یې دقیقې څېړنې نه کوي. په همدې حال کې به یو شمېر پوځي کارپوهان ورستې حملې او چاودنې د طالبانو کمزوري او په افغانستان کې د بیلابیلو لوو ترهګرو ډلو د موجودیت په معنا بولي، خو د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه وایي.
په کابل کې ورسته یو چاودن یو ځل بیا دغه ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي. یوازې په تیره اونۍ کې درې چاودنې د کابل ښار په خیرخانه، دهمزنګ او وزیر اکبر خان سیمو کې شوې. د کابل ښار اوسیدونکو په خبره طالبان د امنیتي پیښو په څېړنو کې بریالي نه دي او نشي کولای لاملونه په ګوته کړي.
په کوم ځای کې چې چاودنه وشي طالبان راځي او دوی ته دا یوه ټوکه ښکاري، راشي خپلې څېړنې وکړي او بیرته لاړ شي. اصلا نه وایي څه شوي او داسې ښکاري چې دوی خپله پکې لاس لري او د پردې تر شا بل څه وي. یو راځي انتوري کوي او بل یې راځي چې څېړنې وکړي، د څېړنې وروسته بیرته ځي.
دغه کس چې ونه غوښتل نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي د طالب ځواکونو له چلنده هم ناخوښ دی. د کابل ښار بل اوسیدونکي عتیق الله وایي اوس هم په دغه ښار کې سکون نشته او د چاودنو او نامنی ویره موجوده ده. چاودنې زیاتې دي او موږ د خوندیتوب احساس نه کوو. طالبان امنیت نشي خوندي کولی، خلک هم ورسره همکاري نه کوي. د دې لپاره چې خلک ترې ویریږي، دوی مسلکي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې چاودنې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. له دې ورهاخوا بیا د تېرې چهارشنبې په ورځ د کابل د دهمزنګ په سیمه کې په یو رستورانت کې چاودنې درې کسه ووژل او 14 نورې ټپیان کړه. هممهاله د کابل ښار د خیرخانې مینې په سیمه کې هم پر یوه امنیتي پوستې چاودنې راپورونه ورکړل شوي چې د طالبانو د کابل امنیه قومندانۍ د ویان په خبره تلفات نه درلودل. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو افغان شنونکی اسحاق اتمر وایي چې په افغانستان کې د وروستیو نامنیو عمده لاملونه د څو ترهګرو ډلو فعالیت او همدارس د امنیت په برخه کې د طالبانو کمزوري ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو نظام سره لدی چې په تیر یو کال کې نړۍ سره داشمنه کړې و چې هیڅ ډول ترهګریز فعالیتونو څخه ملاتړ نه کوي او د ترهګریزو فعالیتونو مخه بنیسي، خو په تیر یو کال کې معلومه شوه چې دوی په خپلو ژمنو کې بریالي نه وو. زما په نظر داسې بریښي چې په نړۍ او افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو دوام د دې ټولو نه انډولیو پایله ده.
هڅه موکړه چې په کابل کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو په اړه د طالبانو د حکومت د امنیتي بنسټونو نظر هم واخلو، خو د کورنیو چارو وزارت بیان عبدالنافی ټکور په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
د وروستیو امنیتي پیښو په اړه مو د کابل ښاریانو د اندېښنو په اړه راپور واورېد. کابل ښاریان ادعا کوي چې طالبان امنیتي پیښې سرسري نیسي او په اړه یې دقیقې څېړنې نه کوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د 308 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیګا وویل چې د مرسته له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام کېږي او د نړیوالو مرستندویانو ټولنې لخوا به ولګول شي. له بلې خوا د خوړو د نړیوال پروګرام مشر د خلیج له هیوادونو او د نړۍ له شتمنو کسانو څخه غوښتي چې له افغانستان او د نړۍ له نورو بېوزلو هیوادونو سره بشري مرستې وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې ژمی را روان دی او د افغانستان خلک له سخت بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي، د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان سره د خپل هیواد د نورو 328 میلیون ډالرو مرستې خبر ورکړ. شغلی بلینکن په یو بیان کې چې بیګا پر ټویټر خپور سو ویلي چې امریکا دا اقدام له افغانستان سره د بشري مرستو د ملاتړ په هدف کوي. هغه لیکي چې د متحده ایالاتونو دغه مرسته په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د بشري مرستو د غوښتنې په ځواب کې کیږي او د نړیوالو مرستندویو ټولنو له لارې به ترسره سي. په افغانستان کې د اوږدو جګړو، دوامدار وچکالیو او په تیره بیا له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، په ټول هیواد کې د اقتصادي فعالیتونو د درېدو له کبله خلک د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو او اړوندو ادارو یې لکه د خوړو نړیوال پروګرام په تیر یو کال کې څو ځلې خبرداری ورکړی چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او له مرستندویو هیوادونو یې د مرستې غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP عمومي رئیس ډیوډ بیسلی یو ور بیا له نړیوالو په تیره د خلیج له شتمنو هیوادونو او میلیونرانو څخه د افغانستان او نورو بېوزلو هیوادونو له وګړو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. شغلی بیسلی له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په ځنګړي مرکه کې ویلي دي چې د خلیج له هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغانستان، سوریې، یمن او سومالیا په څیر له جګړه ځپلو بېوزلو هیوادونو سره مرستې زیاتې کړي. هغه زیاته کړې چې دی ټریلیون ډالر نه غواړي، بلکې په داسې حال کې چې د تیلو بیې لوړې سوي یوازې د خپلو څو ورځو ګټې پیسې ځانګړې کړي څو په نړۍ کې ثبات ټینګ سي. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر یادونه وکړه چې د چهارشنبه په ورځ د نړۍ د میلیارډرانو له یوې ډلې سره وکتل او هغوی ته یې وویل چې له دې هیوادونو سره د مرستې په برخه کې اخلاقي مسؤلیت لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای شئ.
کاناډا وایي د هیواد ته د 2021 کال د اګست له 15 وروسته 40,000 افغان کډوال ورغلي دي. د کاناډا د دولت لخوا په یوه خبرپاڼه کې چې پرون خبره شوه د هیواد ته د 40,000 افغان کډوالو د لیک پروسې په بشپړېدو هم ټینګار شوی. په دې خبرپاڼه کې کاناډا ته د افغان کډوالو د لیک پروسه پیچلې بلل شوې چې په کور دننه او نړیواله کچه قوي کړنلارې ته اړتیا لري، خو یو شمېر هغه افغانان چې کاناډا ته د توپ شرایطو برابر دي او په درېمو هیوادونو کې اوسېږي د خپل بې برخلې که وضعیت پر اندېښمن دي او د دې پروسې د چټکې دوه غوښتنه کوي.
بهاره دیږي کې معلومه مونږه جوړ کړه. آفرین.
د یوې بلې ورځې پایل چې ټوله بیا هم په انتظار تیریږي. د خوځو د حقوقو فعاله مولوده توانا د خپلې 15 کسیز کورنۍ سره یوځای نګدي و میاشت کېږي چې لډي رستونز او کړهونو سره پاکستان کې مشتد. میرمن توانا وای یو شمیر مدني ټولنوي د کډوالۍ قضيه کاناډا ته لګیدي. خو تر اوسه یې د دې هیواد لخوا کوم مثبت خبر نه دی اوریدلی.
سره له دې چې ما له یوې لسیزې راهیسې له معتبرو ادارو سره کار کړی او اسناد هم لرم، تر خوا یې د ګواښونو په اړه ډېر مهم سندونه لرم چې خپله طالبانو راته کړي. له بده مرغه تر اوسه په بې برخلیکه حالت کې پاکستان کې یم. هیڅ داسې ځای نشته چې زما غږ واوري.
مولوده توانا چې د جمهوري نظام پر مهال په کورنیو چارو وزارت کې د جندر د امیر په توګه کار کاوه، د امنیتي ستونزو له امله مجبوره شوه چې افغانستان پرېږدي. وای د خپل بې برخلیک حالت، غربت او له دې امله چې اولادونه یې ښوونځي ته نه ځي، په بېلابېلو ناروغیو وخته کړي. په درېیمو هېوادونو کې د کاناډا ویزې د پتمه افغانان داسې مهال د اندېښنه څرګندوي چې تازه د هېواد ویلي د 2020 کال د اګست له 15 شل زره افغانان ورسېدلي دي. د کاناډا د دولت لخوا په یو خبره شوي خبر پاڼه کې لیکل شوي دوی خپل هیواد ته د ورغلیو افغانانو له ورتګ هرکلی کوي، او تازه په یوې چارټر الوتکه کې له متحد عربي اماراتو هم 328 تنه ورسېدلي دي. د خبر پاڼه کې کاناډا ته د افغان کډوالو د لیږد پروسه پیچلې بلل شوې چې په کور دننه او نړیواله کچه قوي کړنلارې ته اړتیا لري. د کاناډا د حکومت په خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوي سره له دې چې ستونزې شته، خو بیا هم دوی تر 2023 کال پورې د 30,000 افغانانو لیږد ته ژمن دي. په ورته وخت کې د کاناډا صدر اعظم جسټن ټروډو په خپله ټویټر پاڼه کاناډا ته تازه لیږدول شویو افغان کډوالو ته هرکلی ویلی او زیاتوي خپل هیواد ته به د 30,000 افغانانو د لیږد په برخه کې هڅو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانانو خپل وطن پرېښود او لای هم له افغانستانه د تخلیې بهیر په بېلابېلو ډولونو روان دی. نو دوی زرګونه افغانان توانېدلي چې امریکا، کاناډا او نورو اروپایي هیوادونو ته ورسیږي، خو ډېر شمېر نورې لا هم په درېیمو هیوادونو کې په بې برخلیکه حالت کې ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د راډیو تر څنګ زموږ خپرونې پر ویبپاڼه هم لوستلی او اورېدلی شئ. زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی کام. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسي سره په کتنه کې په ایران کې د بشري حقونو پر مسله خبرې کړې. دا خبرې داسې مهال کېږي چې په ایران کې له تېرو ورځو راهیسې د مهسا امینی په نوم د ځوان نجلۍ د وژل کېدو په اعتراض کې مظاهرې روانې دي. په دې اړه جزئیات احمد تکل راکوي.
بیگا په ایران کې د حکومت پر ضد د مظاهرو شپږم ورځ هم پای ته ورسېده. د دې اعتراضونو په ترڅ کې د یوې غیر حکومتي ټولنې د راپور له مخې تر دې دمه له دولتي ځواکونو سره په نښتو کې لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي دي. په اوسلو کې دیره د ایران د بشري حقونو غیر حکومتي ټولنې د نویو ارقامو خبر وروسته له هغه ورکړ چې د پنجشنبې په ماښام شپږ نور کسان د شمالي ولایت ګیلان په رضوان شهر ښار کې د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شول. دا مظاهرې چې یوه اونۍ مخکې پیل شوې اوس د ایران اتیا ښارونو ته رسېدلې دي. د بشري حقونو ډلو همداراز په شمال کې د کردستان په سیمه کې چې د مهسا امینی ټاټوبی دی هم د خلکو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی. دا اعتراضونه د مهسا امینی په نوم د هغې نجلۍ په ملاتړ پیل شول چې د ایران د گشت ارشاد پولیسو د پوره حجاب د نه مراعتولو په تور د سپتمبر په 14 ونیوله. درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ورسول شوه او هلته یې سا ورکړه. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسي سره په دې هیواد کې د بشري حقونو پر مسله خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د ویان ستيفان دوجاریک په وینا ښاغلی ګوترش ویلي دي چې دا سازمان له دې کبله اندېښنه لري چې سوله ییزې مظاهرې د قهریه ځواک په وسیله ځپل کیږي او په نتیجه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان کیږي. ښاغلی دوجاریک خبریالانو ته وویل ملګري ملتونه د ایران له امنیتي قواو غواړي چې د نامتناسب ځواک له کارولو ډډه وکړي او پر ټولو خواوو غږ کوي چې له زغم څخه کار واخلي او د کړکیچ د پراخولو مخه ونیسي. په همدې حال کې پرون جمعه د ایران په یو شمیر ښارونو کې د حکومت پلوي مظاهره چیان لارو واټونو ته راووتل او له چارواکو څخه یې ملاتړ څرګند کړ. په پلازمینه تهران کې څو زره کسانو په داسې حال کې لاریون وکړ چې د ایران بیرغونه یې رپول. ورته مظاهرې په نورو ښارونو کې هم وشوې. د ایران حکومت ادعا وکړه چې دا مظاهره په خپله خوښه شوې وه او دوی نه و رابللې، خو په ایران کې په تیرو کلونو کې چې کله هم پراخ اعتراضونه شوي د حکومت پلویان د هغو په مخالفت راوتلي دي.
خبرونه
اوس هم دوه نور راپورونه د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه او هم دا ډول ستاسو پیغامونه لرو. خو په پیل کې هم راپورونه په کابل کې د هاشي په نوم د یوې هنري ډلې لخوا د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اعتراض کې لومړنی نندارتون جوړ شو. دې نندارتون ته چې د تاوتریخوالي نوم ورکړل شوی، ګډونوالې د افغان نجونو او ښځو د زړه غږ بولي. د دې نندارتون جوړونکی هادي هدایت وایي غواړي په دې کار سره خلکو ته وښایي داسې مهال چې ښځې ښوونیزو مرکزونو ته کم لاسرسی لري، بیا هم خلاق کارونه کولی او تر خوا یې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه خپل اعتراض څرګندولی شي.
حاشیه ادبی او هنری ډلې په کابل کې د جمعې په ورځ د تاوتریخوالي تر عنوان لاندې یو نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې د ښځو په لاس جوړ شوي هنري آثار نندارې ته وړاندې شوي. د دې ډلې یوې غړي او په دې نندارتون کې ګډون کوونکي فرشتې فرحان ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې هر سژر د نجونو ښوونځي پرانیستل شي.
تمام دختران از هر جای جمع شده بودن و
نجونې له هر ځای دلته راټولې شوې وې. سو خپل نقاشي او تابلوګانې نندارې ته وړاندې کړي. موږ کولای شو په دې تابلوګانو کې خپل احساسات خلکو ته وښیو. له اسلامي امارت او نړیوالې ټولنې زموږ هیله دا ده چې هر سژر د ښوونځیو دروازې پرانیزي. سو موږ وشو کولای زده کړې وکړو او د دې ځای په پرتله ډیر کار وکړو.
د دې نندارتون یوې بلې ګډونوالې زهرا رضایی چې هغې هم په دې نندارتون کې خپل انځورګري نندارې ته ښې ازادي رادیو ته وویل په دې کار سره غواړي افغان نجونو او ښځو ته یوه هیله ورکړي.
زه یوه له هغو کسانو یم چې دلته مې خپل آثار نندارې ته ایښي. د بېلګې په توګه یوه تابلو مې دلته ایښي چې د افغانستان نقشه ده او پکې یوه افغان میرمن د زندان تر شا لیدل کیږي چې د افغان ښځو او نجونو د فعالیتونو د محدودېدو په معنا دي.
د اغلی رضایی په خبره دا نندارتون د افغان نجونو او ښځو د زړه غږ دی. په ورته وخت کې د نندارتون جوړونکي هادي هدایت ازادي راډیو ته د دې نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه وویل:
هدف ما
زموږ هدف په یو ډول فرهنګي مقاومت دی. په اوسنی وضعیت کې له تاوتریخوالي پرته یو مقاومت چې د فرهنګي ساتنې په معنا دی، دا موږ لپاره ډېره معنا لرونکې ده چې په دې برخه کې کار کوو.
ښاغلی هادي زیاتوي اوسنی وضعیت په هنري پروګرامونو بد اغېز کړی دی. په کابل کې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اعتراض د هنري نندارتون داسې مهال پرانیستل کېږي چې له یوه کال زیات وخت وشو چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او لا یې د پرانیستل کېدو په اړه هیڅ هیله نشته. له طالبانو مو یو ځل بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه وپوښتل. خو د پوهنې وزارت ویاندي عزیز الله ریان او طالب ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، مګر له دې وړاندې یې ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د دوی د مشر ملا حبت الله په امر تړل شوي دي.
یونیسف د لوګر ولایت په لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو خوارځواکۍ او د میندو د وینې د کمښت په برخو کې خدمتونه پیل کړي. روغتیا پالان په امیدوارو میرمنو کې د وینې د کمښت یو مهم لامل په کمو عمرونو کې د نجونو واده کول په ګوته کوي. له بلې خوا د لوګر اوسیدونکي د دغو خدمتونو هرکلی کوي او له چارواکو غواړي چې دا ډول پروګرامونه ډیر کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالی همکاری د لوګر د مرکز او درې ولسوالۍ په هغو سیمو کې چې نږدې روغتیایي مرکزونه نه لري 500 ګرځنده روغتیایي ټیمونو پکې کار پیل کړی. چارواکي وایي د یادو روغتیایي ټیمونو لومړیتوب داده چې په خوارځواکۍ اخته ماشومانو او هغو امیندوارو میرمنو ته خدمتونه وړاندې کړي چې د وینې له کمښت سره مخامخ وي. د ګرځنده روغتیایي ټیم یوې ډاکټرې ندا عبید ازادې راډیو ته وویل د دوی په ټیمونو کې تر نارینه او ښځې ډېرې دي.
دا ټیمونه خاص د دې لپاره جوړ شوي هغه خلک چې ډېر زیات ضرورت لري، هرته موږ ولاړ شو او هغوی سره کومک وکړي. خصوصا هغه میندې چې دي، حاملهدارې میندې، موږ ته ډېر زیات ضرورت لري. هغه ماشومان چې د دوه کلنۍ نه ښکته دي، دا ډېر زیات ضرورت لري. موږ په ټیم کې ښځینه پرسونل ډېر زیات ده نسبت نارینه ته. همدې لپاره چې دغه خویندې دغه کلیوالي ژوند چې کوم د دغه رسم رواج سره برابر راحته راشي، موږ ته موږ ته ټول مشکل
یو بل روغتیا پال فرمان الله هم وایي د اقتصادي ستونزو له کبله په ماشومانو کې خوارځواکي او په هغو امیندوارو میرمنو کې چې هغوی په کم عمرونو کې واده شوي د وینې د کمی پیښې ډېرې دي.
خصوصا د مور او ماشوم په بخش کې موږ ډېر زیات فعالیت کوو چې د غذایي ماشومان زیاتره زهو کې ډېر زیات دي، کمخونی ډېر زیات دي. هغه فکر کوم د ډېر د کم عمر په وخت کې چې دوی واده کوي نو دوی ډېر زیات مشکلات سره مخامخ کوي، خصوصا لکه کمخونی یا
لبل خو د لوګر اوسیدونکو په ګرځنده ډول د دوی سیمو او کلیو ته د ډول روغتیایي ټیمونو ورتګ په ګټه بولي. د خوروار ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی محمد نبی وایي په دې ځای کې د لسګونو ماشومانو ښځو او ناروغانو راغونډېدل په دې معنی دی چې خلک له فقر سره مخامخ دي او په لر پراتو سیمو کې روغتیایي خدماتونو ته اړتیا ډیره ده.
موږ د څومره ماشومان څومره خځې مثال څومره خلک راغلي دلته دا خو ډیر یو ګټور کار ده. خدای وکړي چې دا نور فیزیاسي په هر جمعه ته لاړ شي هر کلی ته لاړ شي او د خلکو ته مثال دغه شی او ضرورت یې راپسې کنه.
بل لور څخه د لوګر روغتیایي چارواکي وایي د عام روغتیا ریاست تر څارنې لاندې د یونیسف په مرسته 15 روغتیایي ټیمونه ګمارل شوي دي. د لوګر د عام روغتیا رئیس حافظ سعید قادری وایي
ساحات سپید کې از
هغه سپینې ساحې چې له روغتیایي مرکزونو لرې وه هغوی ته ګرځنده ټیمونه ګمارل شوي. هر ټیم یو ډاکټر یوه قابله د خوارځواکۍ او رواني ناروغۍ لپاره دوه سلاکاران د ټولنې یو سرپروایزر یو واکسیناتور او یو فارمیسیست لري او له دوی سره دو امبولانسونه هم وی
ټیم هم مبطر امبولانس هم راځي ناست.
د لوګر په لر پرتو سیمو کې داسې مهال د یو شمېر ګرځنده صحي ټیمونو لخوا د روغتیایي خدماتونو پروګرام پیل شوی چې د روغتیا د برخې د مسؤلینو په وینا په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله په خلکو په ځانګړي ډول ماشومانو کې ناروغۍ ډېرې شوي دي.
اوس هم د افغانستان په اړه د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکي عصمت څاروان راوروي.
د برتانیا مل ورځپاڼې د ملا عبدالغنی برادر په اړه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونې خپرې کړې دي. ورځپاڼه وایي ټرمپ ویلي کله چې ولسمشر وو او د طالبانو له یوه مشر عبدالغنی برادر سره خبرې کولې هغه ته یې خبرداری ورکړ چې یو مخ به له منځه یوسي او بیا یې د نوموړي د کور عکس ورولېږه چې د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوی و. ترامپ ملا برادر ته ویلی و چې افغانستان وننیسی او امریکایانو ته زیان پیش نکړي. د زیاته کړي ملا برادر ته چې اوس د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرسیال دی وویل که دوی امریکایانو ته زیان واړو نو داسې ګزار به ورکړي چې تر اوسه هیڅ هیواد نه وي ورکړی. ترامپ دا څرګندونې له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې کړي دي. د ویلي چې وروسته ملا برادر ته د هغه د کور عکس ولېږه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د هغو افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې چې په تیرو شلو